بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. دا دی اوس ښاغلی برومندر ته د ابراهیم د مبارکې سورې څلور څلوېښتم او پنځه څلوېښتم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته خپریږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای پیغمبره، دا خلق له هغې ورځې وویروه چې عذاب به راشي. ستمکاران او ظالمان به وایي، ای کردګاره، موږ ته لږ مهلت راکړه چې ستا بلنه ومنو او ستا د پیغمبرانو پیروي وکړو. د هغوی په ځواب کې به وویل شي، آیا تاسو تر دې مخکې قسمونه نه و خوړلي چې تاسو ته هیڅ کله زوال نه راځي؟ آیا تاسو نه وئ چې د هغو کسانو په ځایونو او ماڼیو کې استوګن شوئ چې په ځان یې ظلم کړی و؟ تاسو ته روښانه شوه چې موږ هغوی سره څه وکړل، او تاسو ته مو د ظالمانو د حال احوال مثالونه بیان کړل، خو بیا هم ویښ نه شوئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو ګران اوریدونکو، هر چیرې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ایزانو، نن د دوشنبې ورځ د 1400 لومړی لمریز کال د لندې د میاشتې 28 او د 1444 د قمری کال د جمادی الاول د میاشتې 24 ده، چې د 2023 میلادي کال د ډیسمبر له 19 نیټې سره سمون خوري. ایزانو، زال یا سخرا بیدی سره د ملګرو ستاسو درانه حضور ته حاضر سوي یو. څو د نن ورځې سهارنۍ او ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. په سر کې به د معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ نوې خبرونه واورئ. بیا به د پاکستان د خارجه وزیر په وروستۍ څرګندونو د هند د غبرګون په هکله یوه سیاسي تبصره درته وړاندې سي. او ورپسې به هم له معمول سره سم د تاریخ پاڼې خپرونې ته غوږ سئ. وروسته به هم د فوټبال د نړیوال جام په لوبو کې له فلسطین څخه د پراخ ملاتړ په هکله ځانګړې خپرونې واورئ. او په پای کې به هم په تېره اونۍ کې د لویدیځې آسیا مهمو پیښو ته یوه کتنه وکړو، چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي. او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsi.com/ps زموږ د پاڼې درک دی، او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ. همدارنګه pashtun9news@yahoo.com مو ایمیل ادرس دی، چې تاسو له دې لارې خپل نیوکې زموږ سره شریکولی سئ. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران ولسمشر ویلي له ملګري هیوادونو سره همکاري د نړیوال زور ویونکو د فشارونو د مقابلې لاره ده. د امریکا د استخباراتي ادارې د مشر ادعا ته د ایران د خارجه وزارت غبرګون. افغانستان سره د اقتصادي اړیکو په پراختیا د ایران د استازو ټینګار. ارجنټین د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو ګټونکی سو. په نیوه کې قدس کې د فلسطینیانو او د اسرایلي پوځیانو ترمنځ نښته سوې. تفصیلي خبرونه. د ایران ولسمشر د نیکاراګوئې د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه کې تاکید کړی چې د ملګرو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پراختیا د نړیوال زور ویونکو د فشارونو د شندولو لاره ده. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د نیکاراګوئې له خارجه وزیر دینیس مونکادا سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ژورو اړیکو ته په اشاره سره د نړیوالو زور ویونکو او په ځانګړې توګه د امریکا د دسیسو او د دښمنیو په وړاندې مقاومت د دواړو هیوادونو د اړیکو او همکاریو د پراختیا یو لامل وباله. رئیسی په دغه لیدنه کې د ایران پراخو ظرفیتونو ته په اشاره سره د جنوبي امریکا له هیوادونو من جمله نیکاراګوئې سره د اړیکو د پراختیا زمینه برابره وباله. د ایران ولسمشر د نورو هیوادونو په ضد د لویدیځو له لورې د بشري حقوقو په څیر له ارزښتونو څخه د اوزاري استفادې په غندلو سره د امریکې د دسیسو د ماتې خوړلو په هکله وویل، د هغو هیوادونو ترمنځ همکاري چې ګټې لري د امریکې د دسیسو د شندولو لامل ګرځي. د نیکاراګوئې خارجه وزیر هم ایران سره د جامع استراتیجیک موافقې اهمیت ته په اشاره سره په مختلفو ډګرونو په ځانګړې توګه په اقتصادي ډګر کې ایران سره د اړیکو د پراختیا غوښتونکی سو. د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلمان مشر د نیکاراګوئې له خارجه وزیر سره په لیدنه کې تاکید کړی امریکایان یوازې خپلو ګټو پسې دي، او په هغو هیوادونو چې ورسره مخالفت کوي بندیز ونه لګوي، او د هیوادونو په کورنیو مسایلو کې د لاسوهنې هڅه کوي. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف په دغه کتنه کې په نړیوال ډګر کې د نیکاراګوئې له ملاتړ څخه په مننې سره وویل، باید په کرهنیزو انرژیو او ټکنالوژیو ډګرونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخې سي. د ایران د پارلمان مشر زیاته کړې، ایران او نیکاراګوئه دواړه د امریکې سره ضد دي، او دواړو هیوادونو د امریکې د ظالمانه بندیدونو هدف ګرځېدلي. دا د دواړو وادونو د ملي ګټو په لړ کې د همکارۍ زمینه برابر کړې ده. د نیکاراګوې خارجه وزیر امپریالیزم سره مبارزه او تاریخي ورورولۍ د ایران سره د اړیکو بنیاد وباله او د اقتصادي همکارۍ د کمیسیون د فعال کېدو په ضرورت تاکید کړی. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت او ویاند د ایران او روسیه ترمنځ همکاریو او اوکراین له جګړې سره د ایران د اړیکو په هکله د امریکا د استخباراتي ادارې د مشر تورونه بې بنیاده او د ایران په ضد د امریکا د تبلیغاتي جګړې برخه وباله. د ایران د خارجه وزارت او ویاند ناصر کنانی چافی زیاته کړه امریکایي چارواکو د ایران په ضد د خپلو بې بنیاده سیاسي دعاګانو او غیر قانوني اقداماتو په دوام کې د ایران او روسیه ترمنځ متعارفې پوځي همکارۍ تر پوښتنې لاندې راوستې دي. کنانی وویل د امریکایانو د تبلیغاتو بنیاد چې په دروغ او درغلیو ولاړ دی په ایران باندې د سیاسي فشارونو د راوستلو ایران ویرونې او په خپلو جنګواړو اقداماتو باندې د سرپوښ د ښودلو په هدف ترسره کیږي. د ایران د خارجه وزارت ویاند زیاته کړې لکه څرنګه چې په زلونو ویل سوی د ایران او روسیه ترمنځ همکارۍ د نړیوالو اصولو او حقوقو او د دواړو هیوادونو د ګټو په چوکاټ کې ترسره کیږي چې ورځ تر بلې په پراخېدو دي او د هیڅ یو هیواد په ضد نه دی. کنانی یادونه وکړه چې د ایران اسلامي جمهوریت د خپل ملي ګټو پر بنیاد او د نړیوالو قوانینو په رعایتولو سره د خپلو اړیکو په تنظیمولو کې خپلواک عمل کوي او له چا څخه اجازه نه اخلي. د امریکا د استخباراتي ادارې مشر ویلیام برونز په خپلو تازه څرګندونو کې ادعا وکړه چې ایران روسیه ته د بی پیلوټو الوتکو په څیر وسلې ورکړي څو د اوکراین په جنګ کې ورڅخه کار واخلي. هغه د ایران او روسیه ترمنځ له اړیکو د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي وه چې د ایران او روسیه ترمنځ تاریخي بې باوري موجوده وه، خو اوس ایران او موسکو نږدې سوي او یو بل ته ضرورت پیدا کړی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د عراق په کرکوک ولایت کې د ترهګریزې چاودنې غندنه کړې ده. تېره ورځ د عراق په کرکوک ولایت کې په فدرال پولیسو چاودنه سوې. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویاند ناصر کنانی چافی د یادې ترهګریزې پیښې په غندنې سره د عراق له ولس، دولت او د وژل سوي له کورنۍ سره د غم شریکۍ اعلان وکړ. په یاده چاودنه کې چې د عراق د فدرال پولیسو په ګزمه سوې، دولس عراقي پولیس ووژل سوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت په قوم ښار کې ناپېژانده بریدګرو څلور دیني عالمان په چړو وهلي او ژوبل کړي دي. د قوم د تپې پوهنتون د اطلاع رسونې څانګې ویلي تېره ورځ څلور دیني عالمان د ناپېژانده بریدګرو لخوا په چړو سره ژوبل سوي دي. د دغه پېښې دوه مجروحین له روغتونو رخصت سوي او د دوو نورو مجروحینو ټپلې ژورې بلل سوي چې له اپرېشن نه وروسته به رخصت سي. پولیس د دغو بریدګرو د پیدا کولو په موخه عملیات پیل کړی دی. په افغانستان کې د ایران سفارت مرستیال حسین مرتضوی د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د ودې په ضرورت تاکید کړی. په افغانستان کې د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت څخه په خبر سوي خبر پاڼه کې راغلی چې په دې لیدنه کې د مرتضوی تر څنګ د ایران د ګڼ شمېر دولتي او خصوصي رسنیو استازو هم ګډون درلودل. په دغه لیدنه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت مرستیال ویلي چې ایران له افغانستان سره د روښانه اقتصادي اړیکو غوښتونکی دی. امیر خان متقی ویلي ایران او افغانستان یو له بل سره مذهبي او کلتوري اړیکې لري او په کار ده چې له دې فرصت څخه د دواړو هیوادونو د اقتصادي ترانزیتي اړیکو او ټولنیزو چارو کې مثبته ګټه واخیستل سي. هغه یادونه کړې چې په افغانستان کې امنیت د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه دی. د ایراني رسنیو استازو هم ویلي هڅه کوي د افغانستان حقیقي انځور خلکو ته وړاندې کړي. د ارجنټین د فوټبال ملي ټیم د فرانسې په ماتې ورکولو سره په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام ګټونکی سو. د فوټبال د نړیوال جام وروستۍ سیالۍ تېره شپه د قطر په لوسیل استډیوم کې د فرانسې او د ارجنټین ترمنځ ترسره سوه. لوبه په دریو ګولونو سره مساوي سوه او ګټونکی په پینالټیو سره معلومه سوه. فرانسه په پنځو پینالټیو کې دوه ګولونه ولګول، خو ارجنټین د څلورو ګولونو په لګولو سره لوبه وګټله او د فوټبال د نړیوال جام ګټونکی سو. ارجنټین تر دې مخکې یو ځلې په 1928 او بیا په 1980 میلادي کلونو کې د فوټبال د نړیوال جام ګټونکی سوی و. د نیوکی قدس په شمالي سیمو کې د فلسطیني ځوانانو او د سیونیست رژیم د پوځیانو ترمنځ نښته سوې ده. د المنار له راپور سره سم د سیونیست رژیم پوځیانو په فلسطینیانو د خپلو تیریو په دوام کې تېره ورځ د نیوکی قدس په شمال کې د شعفات په کیمپ برید کړی. سیونیستي پوځیانو کیمپ ته په ننوتلو سره درې فلسطیني ځوانان نیولي دي چې د عمله یې نښت رامنځته سوې ده. وړمه شپه هم یو د سیونیستي شارګوټو اوسېدونکی د نابلس په جنوب کې په ګاډۍ سره دوه فلسطیني ځوانان لاندې کړل چې دواړه په شهادت ورسېدل. د سیونیست رژیم جنایتونه نه ختمېدونکي دي. اسرائیل رژیم د لویدیځو هیوادونو او د سعودي په شمول د ځینو عربو هیوادونو په ملاتړ د فلسطیني مسلمانانو په ضد خپل جنایتونه په بېسارې توګه زیات کړی، په داسې ډول چې په تیرو شپاړسو کلونو کې مخینه نه ده درلودلې. د جنوبي کوریا پوځ په یو بیان کې ویلي چې شمالي کوریا تېره ورځ د شمالي پیونګیانګ څخه د جاپان سمندرګۍ په لور دوه بالستیک توغندۍ توغولي دي. دا والا راپور سره سم د دغو دوو بالستیکو توغندیو توغول درې ورځې وروسته له هغې وسوه چې شمالي کوریا اعلان وکړ چې د یوې نوې ستراتیژیکې وسلې لپاره د لوړ زور لرونکي سوانګ ماشین ازموینه کړې ده. کارپوهان په دې باور دي چې دا انجن په شمالي کوریا ته اجازه ورکړي چې په لوړ سرعت سره بالستیکې توغندۍ وتوغوي. د جاپان کیوډو خبری آژانس راپور ورکړی چې د شمالي کوریا لخوا توغول سوي دواړه بالستیک توغندۍ نن د جاپان له ځانګړي اقتصادي زون څخه بهر ولوېدل. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسي تبصره.
درمنو اوریدونکو، د پاکستان د خارجه وزیر پر وروستۍ څرګندونو د هند غبرګون زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی. هیله ده تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ. د هندوستان واکمن بی جی پی ګوند پلویانو د پاکستان د خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری په وروستۍ څرګندونو باندې په غبرګون کې د دغه هیواد په مختلفو ښارونو کې په مظاهرو سره د بلاول بوټو زرداری پټلۍ وسوځولې. د پاکستان خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری چې امریکا ته په سفر تللی، د خبریالانو په ناسته کې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي په شمول له ترهګرو ډلو په چلند کې د طالبانو په بې عملۍ باندې په نیوکو سره هندوستان د اسلام آباد د حکومت مخالفو ترهګرو عناصرو په ملاتړ تورن کړ. له دې مخکې د پاکستان د خارجه وزیر مرستیالې حنا ربانی که هر هم هندوستان ته په افغانستان او سیمې کې له تاوتریخجنو شرایطو څخه په استفادې تورن کړی و. په عینحال کې داسې ښکاري د بلاول بوټو زرداری تورونه د هند د خارجه وزیر د وروستیو توروهنو یو ځواب وي. هندي خارجه وزیر جی شنکر تېره اونۍ په ملګرو ملتونو کې په خپل یوې وینا کې پاکستان د ترهګرۍ ځال یې بللی او له دغه هېواده یې غوښتي هڅه دې وکړي یو ښه ګاونډي واوسي. د هند او پاکستان لوړ پوري چارواکي په داسې حال کې د یو بل په ضد تورونه پیل کړي چې د 1940 میلادي کال کې د دواړو هېوادونو له خپلواکۍ وروسته، یعنې څه د پاسه اوه لسیزو کې، دغه شان تورونه د دواړو هېوادونو د لوړ پورو چارواکو لخوا په کراتو مطرح سوي دي. داسې تورونه چې نه یوازې د هند او پاکستان د مشکلاتو په حل کې کومه ګټه نه ده درلودلې، بلکې د دوی ترمنځ یې د تاوتریخوالي له زیاتېدا او د واټن له پراخولو سره هم مرسته کړې ده. د هندي چارواکو یو کارپو او تکړه شنانده سروش بخښنه غواړم، د هندي چارو یو کارپو او تکړه شنانده سروش امیری په دې باب وایي د یو بل په ضد د هند او پاکستان د تورونو مطرح کېده د دوی د داخلي مشکلاتو تابع دی. وخت په وخت واکمن ګوندونه د مشکلاتو په حل کې ناتوانه دي او هڅه کوي پر خپلو بې وسیو د برغول یې په کې ښودلو سره د هند او پاکستان عمومي افکار هم منحرف کړي. یو هغه ارم او اوزار چې هند او پاکستان تل د یو بل په ضد ورڅخه استفاده کوي د ترهګرۍ مسله ده. داسې خونړې تاوتریخوالی چې د دواړو هېوادونو امنیت یې په شیشت کې راوستی دي. شک نسته چې له ترهګرۍ سره د مقابلې یوازنۍ لاره د هند او پاکستان جامع اطلاعاتي او امنیتي ملګرتیاوې دي. البته د دواړو هیوادونو چارواکي په دې باب د تورونو په مطرحولو سره نه یوازې د دغه شان ملګرتیا زمینه له منځه وړي، بلکې د ترهګرو ډلو ټپلو د فعالیتونو د زیاتولو لپاره یو مناسبه فضا هم برابروي. داسې حقیقت چې نوې ډهلي او اسلام آباد په ښه ډول درک کړی هم دی. البته لکه څنګه چې نه واړې د مشکلاتو پر نورو د ټپلو په موخې سره د ګاونډي په ضد د تور لګولو اوزار او اړم له لاسه ورکړي، هیڅکله هم د مشکلاتو د حل لپاره خبرو اترو او ملګرتیا ته حاضر شوي هم نه دي. همداراز د هندي چارو یو بل لور پوړی کارپو الایی هم په دې باب وایي د پاکستان او هندوستان اختلافات له دې اړخه دوام لري چې په هر دواړو هیوادونو کې داخلي ګوندونو او ډلو ټپلو لپاره یې اوزار او پلمه ده، سو ځان لا زیات یو ملي پال وبرېښوي او ادعا وکړي چې ګاونډی یې په امنیتي چارو د ګزار لپاره په کمپین کې دی. د هند او پاکستان د پوځي پلانونو سویه په تیره بیا توغندوي سیسټمونه د سویې زیاتېدا په همدې لړ کې ترسره او توجهیږي. دا په داسې حال کې دی چې د هند او پاکستان ملي امنیت په هماغه اندازه چې د ترهګرۍ له اړخه له ګواښ سره مخامخ دی، د دواړو هیوادونو لخوا د توغندوي سلاکوټونو په وسیله نه ګواښل کیږي. حال دا چې نوې ډیلی او اسلام آباد په کال کې په میلیونونو ډالري د خپلو توغندیو توانمنیو باندې لګوي. د سیاسي تفسیر پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت شاخ.
د تاریخ پانا
ترنو و مخترم آوریدون که از ما فاطمی سلامونه و نیکی پرزوینه و منه عزیزانو و سم د تاریخ و بل پانا تاسو تا اوراندی که بم لکه څنګه چې پویږی نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1401 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې 28مه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې له 28مه او د 2022 میلادي کال د دسمبر له 19مه نیټې سره برابر ده. څلور سوه شپږ کاله مخکې د 1038 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې په 24مه نیټه په ایران کې د صفوي پاچاهانو د لړۍ شاه عباس صفوي د مازندران ولایت په بهشهر ښار کې مړ شو. د صفوي د مشهور پاچا شاه عباس د حکومت پړاو د وتلیو عالمانو، پوهانو او هنرمندانو د شتون په دلیل له ځانګړې اهمیت څخه برخمنه ده. په اصفهان ولایت کې د مسجد امام، د جماعت ودانۍ، میدان نقش جهان، له کارون څخه زاینده‌رود ته د اوبو د انتقالولو لپاره په اصفهان کې کوهرنګ ته د سورنګ یا تونلو جوړول، د ورېښمو د تجارت د مرکز تاسیس، له اصفهان څخه د ورېښمو د تجارتي کاروانونو د تیرېدو لارې جوړول او همدارنګه د ډیرو کاروانسرایونو جوړول او په ټول ایران کې د نویو پیسو د کرانسۍ رامنځته کول د شاه عباس صفوي پاچا له اقداماتو له جملې څخه شمیرل کیږي. شاه عباس صفوي پس له 240 کلونو پاچاهۍ نه وروسته په 95 کلنۍ کې وفات شو. هغه په داسې حال کې چې ناروغ و، خو د بسرې د نیولو خیال یې درلود او تا خپل سردار او قومندان امام قلي خان د عملیاتو په قومندانۍ کې هم ګمارلی و. دو سوه پینزه دیش کال پخوا د 1800 میلادی کال د دسمبر په 19مه نیټه یو افریقایی هیواد سیرالیون د اروپایانو په وسیله د کشفیدا له تاریخه 328 کاله له تیرېدو وروسته د انګلستان سره یو ځای شو. دغه هیواد په پیل کې یوه پرتګالي ګرځندوی کشف کړ او ورپسې د دغه هیواد مستعمره شو. د پرتګال په وسیله د سیرالیون د استعمار په کلونو کې د دغه افریقایي هیواد په زرګونو شزي او سړي د اروپا په بازارونو کې د مریانو په توګه خرڅولو ته وړاندې شول. له انګلستانه د پرتګال له ماتې وروسته او په سیرالیون د انګلستان د استعماري سلطې په پیلېدو سره دغه بهیر هم دوام وموند. په 1916 میلادي کال کې سیرالیون خپلواکي او د ګورنر جنرالي حکومت څښتن شو او ورپسې په 1921 میلادي کال کې حکومت په جمهوري بدل شو. د سیرالیون هیواد د 1,000 او 340 مربع کیلومتره په پراختیا سره د افریقا په لوی وچې او د اطلس سمندر په څنډو کې پروت دی او له ګانا او لیبریا هیوادونو سره ګاونډۍ هیوادونه دي. یو سل او یا کال پخوا د 1852 میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 19 نیټه امریکایي فزیک پو او د رڼا د چټکتیا کشفونکی آلبرټ میچلسن وزیږید. روستو کوم امریکایي فزیک پو آلبرټ ابراهام میچلسن زیاتره د رڼا د چټکتیا په اندازه اخیستنه کې د خپلو فعالیتونو د میچلسن مورلی نومې آزموینې په وجه مشهور دی. هغه په 1908 میلادي کال کې د فزیک نوبل جایزه او انعام هم وګټه او اړمبنی امریکایي و چې په علومو کې نوبل جایزه انعام ترلاسه کړ. هغه د امریکا د سمندري ځواکونو له اکاډمۍ څخه د ریاضیاتو په څنګه کې فارغ التحصیل شوی و او بیا وروسته یې هم هلته تدریس وکړ. هغه د تداخل سنج نومې آلې په جوړولو سره د رڼا د چټکتیا معلومولو پیل کړل او په مختلفو لورو د رڼا د چټکتیا د اندازې په اخیستلو سره یې وښودل چې د رڼا چټکتیا یا سپیډ د رڼا له سرچینې بیل او خپلواک دی او په نتیجه کې دا نظریه بې اعتباره ده چې ګڼې د رڼا څپې په فضا کې د احتر په نامه یو چاپیریال کې روانې دي. انشتاین د میچلسن د تحقیقاتو په اساس د نسبیت نظریه په معلومولو سره هم بریالی شو. یو سلوه کال پخوا د 1915 میلادي کال د دسمبر په 19 نیټه جرمن ارواپو او اسب پیژاندی الویز الزایمر مړ شو. دغه جرمن پو د 1914 میلادي کال د جون په 14 نیټه د جرمني د بایرن ولایت په مارکیټ برایټ ښار کې زیږیدلی و. هغه د ایمیل کریپلین یو ملګری وو او د عقل د زوال د ناروغۍ په اړه د هغه د تشریح او تحقیقاتو په وجه او د هغه په درناوي کې د دغه ناروغۍ نوم الزایمر کېښودل شو.
د تهران رادیو قدر منوریدونکو د پروګرام په دغه شیبو کې به هم د فوټبال د نړیوال جام په لوبو کې له فلسطین څخه د پراخ ملاتړ پاک له ځانګړې خبرونه ته غوږ سئ او له هغه وروسته به هم په تېرونۍ کې د لویدیځې آسیا مهمو پیښو ته یوه کتنه وکړو چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsi.com/psis
فوټبال او د فلسطین نړیوال ملاتړ
د نړۍ او د سیمه تازه خبرونه او بیلابیل مهم فرهنګي مطالب ولولئ.
قدرمن اوریدونکو د قطر د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو ورستی او ورځو ته په داسې حال کې نږدې کېږي چې د ورلد کپ په دې پړاو کې د فلسطین څخه د قطر د خلکو د سیمې د مسلمانانو او حتی د نړۍ د نورو هیوادونو د ملاتړ او حمایت څخه راپورته شوه او ورځ تر بلې پراخه شوه. عزیزانو، په همدې سریز سره
فوتبال او د فلسطین څخه نړیوال ملاتړ ترنوان لاندې یو ځانګړی پروګرام زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
فلسطین د نړیوال جام اتل شو. دا هغه عبارت ته چې په دې تیرو څو اونیو کې د عربي نړۍ په ټولنیزو چینلونو کې ډیر کارول شوی دی. دغه چینلونو د قطر د 2022 کال د نړیوال کپ اتل معرفي کړ. که د فوټبال په نړیوال کپ پورې اړوند خبرونه مو اوریدلی وي نو خبر به یې چې د فلسطین لږ لری د نړیوالو سیالیو په دوران کې ځینې داسې پیښې رامنځته شوې چې سهونستان یې ډېر نهیلي او ناامیده کړې دي. د ګارډین انګریزي ژبې ورځپاڼې د رپورټ له مخې که څه هم اسرائیل او فلسطین د قطر د نړیوال جام په سیالیو کې ګډون نه کوي خو فلسطین په قطر کې پراخ شتون درلودلی دی. په حقیقت کې د روان 2022 کال نړیوال جام د مسلمانانو او فلسطینیانو لپاره یو داسې فرصت رامنځته کړی چې د فلسطین موضوع د نړۍ په ټولو ستر سپورټي ایونت کې اوچته په میډل ایسټ آی ویب سایټ کې د خپور شوي راپور له مخې د فلسطین بیرغ په یو داسې سیمبول بدل شوی چې د 2022 کال د نړیوال کپ د سیالیو د فعالیتونو په دوران کې یې پرا شتون درلودلی او د عربو ټیمونو پلاویان خوښوي چې د فلسطین بیرغ او چپون کې په لوبغاړو کې ورپوي. د تیونس، سعودي عربستان او الجزایر د ټیمونو پلاویانو د فلسطین بیرغونه په سیالیو کې په پراخه پیمانه اوچتول او دا یې په غاړو کې اچولي وو. دغو کسانو به دا شعارونه ورکول په خپل سر او وینې سره له فلسطینه قرباني وو. همدا شان د نړیوال جام د خبری کوریج لپاره قطر ته د سیونستي رژیم له ورغلو خبري اعلانو سره د مرکو په وخت هم د عربو پلاویانو داسې ویډیوګانې په ټولنیزو چینلونو کې خپرې شوې دي چې پکې د سیونستي رژیم د نیواګرۍ غیر قانوني والی تایید شوی او له اسرائیلو سره د اړیکو خکول رټل شوی دي.
دوستانو، د دغو پلویانو ماجرا د فوټبال د ورلد کپ له پیلېدو څخه مخکې فلسطین په نړیوال جام کې تر عنوان لاندې کمپاین سره پیل شو. هغوی په سټیډیومونو کې د فلسطین د بیرغونو او ټی شرټونو د ویشلو او لوبغالي کې د فلسطین د سفیرانو او د درولو په شان کارونه ترسره کړل. پر دې سربېره د صهیونیستي رژیم پر خلاف د فلسطینیانو په هلو ځلو د نړیوالو د خبرتیا د زیاتولو په موخه په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ شمېر د نړیوالو جام د سیالیو سره مهاله پیل شول چې د لسګونو هیوادونو مینوالې سره راغون کړل. همداشان په انټرنیټ کې په نړیوال جام کې له فلسطین څخه په کومه طریقه ملاتړ کولی شي تر عنوان لاندې تبلیغات اپلوډ شول چې د فلسطین له بیرغ او په دغه رنګ څپو ټیکو او شالونو سره په سټیډیوم کې د حاضرېدو په لړ کې وړاندیزونه هم مطرح کړل. د عرب د عامه خلکو او د قطر د نړیوال جام د پلویانو د دغه کمپاین غوښتنه کوله چې د لوبغالي په بیلابیلو برخو کې د فلسطین موضوع ته د خلکو پام واړوي. یو بل نوښت چې د اشتک فلسطین په نړیوال جام کې شعار درلود د آزاد فلسطین او عرب قدس په مضامینو سره د بنیرونو ویشل و. پر دې سربېره له ګډون کوونکو غوښتې شول چې په نړیوال جام کې له فلسطین څخه د ملاتړ له فعالیتونو ویډیوګانې او مستندونه جوړ کړي او هغه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي. له فلسطین څخه په ملاتړ کې په یو ډیر سمبولیک نوښت کې تیونسي پلویانو د نومبر په 26 نیټه له استرالیا سره د تیونس د ملي ټیم د لوبې په 48 منټ کې د فلسطین د بیرغ په پورته کولو سره د 1948 میلادي کال د غمیز یاد تازه کړ. مراکشی پلویانو هم د کرویشیا سره د خپل هیواد د ملي ټیم له سیالۍ څخه د عدالت خوښتنې او د شیرین ابو عاقله د شهادت د رایادولو لپاره د یو فرصت په توګه استفاده وکړه. ابو عاقله یو فلسطینی خبریاله و چې د روان کال په اوایلو کې په جنین باندې د اسرائیلو د پوځي حمله د خبری کوریج په دوران کې د سیهونستانو لخوا شهید کړای شوې وه. د فوټبال د نړیوال کپ په دوران کې د فوټبال مینوالو د اړیکو شک کولو ته نه، په مضمون سره پوسټرونه په لاسو کې درلودل او داسې ټي شرټونه به یې اغوستل چې د دغې خبریالې څیره پرې چاپ شوې وه. البته دا اقدامات یوازې تر عربو او فلسطیني پلویانو پورې محدود نه وو او نور غیر عرب اسلامي هوادونه هم په دغه خوځښ کې شامل شول او د فلسطین له ارمان څخه یې ملاتړ وکړ.
البته دغه پیښې چې په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د ترسره کېدو په دوران کې د فلسطین له ولسه د ملاتړ په لړ کې وینو، د مجرا یوازې یو اړخ دی او دا د سکه یو بل اړخ هم لري چې هغه په سیونیستي رژیم سره مخالفت او د دغه نیواګر رژیم لخوا د فلسطینیانو د خاورې له نیواکه د کرکې اعلان دی. سیونیستی خبری اعلان او د رسنیو کسان چې له یو څو عربو هیوادونو سره د اړیکو د کامیابۍ او هیله منونکي عادي سازه په خیال د څو خبری ټیمونو په چوکاټ کې قطر ته تللی وو، د فوټبال په نړیوال جام پورې د اړوند رپورټونو د برابرولو په وخت د قطر د خلکو او هلته د نورو هیوادونو د مسافرانو له حیرانوونکو او د تمیا پوټا چلند سره مخامخ شول. دا مثال په توګه د ها آرس ورځپاڼې لیږل شوی خبریال په یو راپورټ کې د فوټبال د نړیوال کپ د ترسره کېدو په دوران کې له فلسطین څخه د فوټبال د مینوالو د سخت ملاتړ جاجمنې ته اشاره کړې ده. د دغې ورځپاڼې خبریال اوزیدان په یو راپورټ کې د فوټبال د نړیوال جام د ترسره کېدو په دوران کې له فلسطین پراخو ملاتړونو ته په اشاره سره دغه پیښه د یوې ښکارندې په توګه یاده کړې چې د طالبي مشرانو ته یې یو څرګند پیغام ورکړی دی. هغه په هم په دې اړه بیا لیکي، موضوع یوازې د دوهې په سړکونو او لوبغالو کې د فلسطین د بیرغ تر اوچتولو نه محدودېږي، بلکې د قطر په سټډیمونو کې په غټو ټکو لیکل شوي داسې بینرونه او ساین بورډونه لګول شوي چې ورباندې د فری پلاستین یعنی آزاد فلسطین مضمونونه لیکل شوي دي او دا کار د نړیوال کپ د مینوالو له پراخ هرکلی سره هم مخ شوي دي. اوزیدان په قطر کې د ځپلو بیرغونو په مینځ کې د سیهونیست رژیم د بیرغ نشتون ته په اشاره سره ولیکل، په تیرو نړیوالو سیالیو کې په زموږ بیرغ پورته کېده او زما په نظر اسرائیلي چارواکو باید په دې برخه کې څه کړي وای، ځکه دا موضوع په اول سر کې زموږ د ناخوښۍ لامل شوې ده. البته اوس موږ ولیدل چې اسرائیلي چارواکي په اوسني واقعیت سم پوه شوي او پوهیدلی چې دوی د نړۍ د عام افکارو او په تیره بیا د عربو او مسلمانانو په منځ کې څه موخیت لري، په دې وجه یې ځانونه ډېر ونه کړول. دغه خبرې یا په دوام کې لیکلی دي، د دې چایخانو او رستورانونو دوکانونو سړکونو او بسونو په شان د دوهې ښار په ټولو ځایونو کې د فلسطین بیرغ دومره زیات لیدل کیږي چې فکر کوو د فلسطین د فوټبال ملي ټیم د درې دیرشم ټیم په توګه په نړیوال کپ کې ګډون کوي. د سیونیست رژیم د دولسم ټلویزیونی چینل په یو راپور کې ټینګار شوی دی، په نړیوال جام کې د تیونسیانو لپاره فلسطین له بل هر څه نه ډیر مهم و. په دغه راپور کې دا راز راغلی دی، د تیونس د فوټبال ملي ټیم له استرالیا سره سیالي وکړه، خو دغه ټیم په لاویانو په یوې بلې چارې اخته وو او زیاتره یې د فلسطین له ولسه د ملاتړ په مظاهرو کې ګډون وکړ او د فلسطین له ولسه د ملاتړ پیغام یې نورو ته هم ورسوه. دوی به د فلسطین د ازادۍ په عنوان سره پلیکارډونه لوبغالي ته وړل، تر دې ځینو پکې دغه سیالۍ نړیوالو ته د فلسطین د پیښو او واقعیتونو د بیانولو لپاره یو فرصت جوړ کړ.
په دې کې هیڅ شک نشته چې د سږ کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو ترسره کېدل د فلسطینیانو او مسلمانانو لپاره د فلسطین له ارمانونو د ملاتړ اعلانولو لپاره یو زرین او نه تکرارېدونکی فرصت ګڼلی شو، چې په دوران کې هر ورځ نخې نښانې د زرګونو کسانو او خبریالانو د انځورونو او ویډیوګانو له لارې ټول نړۍ ته مخابره شوې. لاس انجلس ټایمز امریکایي ورځپاڼې هم ویل چې د فلسطین مسله د نړیوال جام په سیالیو کې په یوې چورلیزي موضوع بدله شوې ده. دغه خبرپاڼې په یو رپورټ کې زیاته کړې ده، په داسې حال کې چې د مراکش د ټیم غړي د تصویر اخیستلو لپاره راغونډ شول، ځینو لوبغاړو یې د دغه شیبه د خپل هیواد د بیرغ په اوچتولو ته ولمانځله، خو یو بل بیرغ هم و چې ځینو لوبغاړو و پورته کړ او هغه د فلسطین بیرغ و. هغه بیرغ چې د سټیډیوم په ټولو ځایونو کې تر سترو کېده، په حقیقت کې د فوټبال په ورلد کپ کې چې په اول ځل په منځني ختیځ کې ترسره شو داسې کارونه وشول. دغه راپورټ زیاتوي دا نړیوال کپ له ډیرو پوښتنو سره مخامخ شو، چې یوه پکې دا ده اظهار او څرګندونه که عقیدهیز هم وي مجاز ده، او دا چې آیا په داشان یو سپورتي پیښه کې سیاست کوم ځای او مقام لري او کنه. البته د فیفا قوانینو د فوټبال او سیاست سره ګډول ممنوع کړی دی، خو اروپایانو د یوکراین په خاطر د دغو قوانینو خلاف ورزي وکړه او سزا ورنکړی شوه، چې البته دا د لویدیز د ډبل سټنډرډ یوازې یوه بیلګه ده. د پولنډ ملي ټیم کپتان رابرټ لوانسفسکی ویلی وو چې د نړیوال جام په سیالیو کې به د یوکراین د بیرغ رنګ لرونکی د کپتانۍ پټۍ په پر مټ تړي. همداشان د مصر د سکواش لوبغاړي عمر فرج چې د روان 2022 کال په مارچ میاشت کې په لندن کې د اتلوالۍ د سیالیو اتل شو، ویل موږ هیڅکله په سپورت کې د سیاست په اکله د خبرو کولو اجازه نه درلودله، خو ناڅاپه اجازه راکړې شوه. نو بس اوس مو اجازه ترلاسه کړې ده، هیله ده چې خلک هم د نړۍ په هر ځای کې روانو ظلمونو ته پاملرنه وکړي او پوه دي شي چې په فلسطینیانو باندې له تیرو څلور او یا کلونو راهیسې څومره ظلمونه شوي دي. له صهیونیستي رژیم سره د اړیکو په ښه کولو باندې د اعتراضونو یو پلانونکی رده یاسین وایي چې د دوی د دغه نوښت وجه د روسیې او یوکراین جنگ و، ځکه چې په اروپایي هیوادونو کې په سپورټي لوبغالو کې خلکو د روسیې په یرغل باندې اعتراض کې د یوکراین بیرغونه پورته کول، نو بس دا څنګه چې اروپایي هیوادونه د یوکراین د خواشینونکي حالت په اکله خبرې کوي، موږ هم حق لرو چې د فلسطین د مسلې په اړه خبرې وکړو. په تیره بیا دا چې اول ځل دی چې یو عرب هیواد د فوټبال د ورلد کپ د سیالیو کوربه توپ کوي.
خوږو دوستانو، د فوټبال نړیوال جام او له فلسطینه د ملاتړ اوج نومي د دغه مطلب وختوم هم دومره وو، نو له تاسو هم اجازه غواړم.
خدای مو مل او ملګری شه. لویدیز آسیا پا تیره ونی کی د تهران د پښتو خبرونه درنو قدر منو مینوالو په دې شیبو کې ز فاطمی او زما محترم همکار
جمیل حسین بنگش
د لویدیز آسیا په تیرونه کې له اونیس پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی دی. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
ایزانو په سر کې هم درته یو خلاصه وړاندې کوو. د حماس غورځنګ د رامنځته کېدو د 15 کلیزې جشن ترسره کېدل، په عراق کې د داعش ترهګرې ډلګې د ماتې د 15 کلیزې جشن، د اسون توکو په اړه په اردن کې ولسی لاریونونه، او همدارنګه د سونګو توکو په اړه په اردن کې ولسی لاریونونه په لویدیځ آسیا کې د تیرې اونۍ مهمې پیښې دي چې په دې پروګرام کې به څیړلې کیږي.
قدرمن اوریدونکو، فلسطینیانو تیرونی د فلسطین اسلامي مقاومت غورځنګ حماس د رامنځته کېدو له 15 کلیزې لمانځنه وکړه. دا جشن د 1980 میلادي کال د ډسمبر میاشتې په 14 د شیخ احمد یاسین او د اخوان المسلمین ځینو مشرانو له لورې د غزې په تړانګه کې ترسره شو. حماس په تیرو 15 کلونو کې ګړندی بهیر درلود او د 2006 میلادي کال وروسته حماس نور یوازې له پوځي اړخه یو مقاومتي ډله نه ده، بلکې یوه سیاسي مقاومتي ډله ده چې هڅه یې وکړه د 2006 میلادي کال د جنوري میاشتې 15 نیټې ټاکنو وروسته د واک په ترلاسه کولو سره د مقاومت او سیاست دوه موضوعګانې سره یو ځای کړي. په همدې خبره او په همدې برخه کې د حماس سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه د دې غورځنګ د رامنځته کېدو 15 کلیزې په تړاو وویل، حماس د مقاومت او سیاست ترمنځ اړیکه ټینګه کړې او سیاست هیڅکله د مقاومت په وړاندې نه و، او حتی کله چې موږ په ټاکنو کې بریالی شو او دولت مو رامنځته کړ مقاومت مو وساته او مقاومت د حماس دولت تر سیوري لاندې ورځ تر بلې پیاوړی شو، تر هغه ځایه چې د محمد زیف په قومنده د قسام پوز رامسته شو. د حماس لسکونه زره پلویان د چهارشنبه په ورځ په غزه کې د حماس د رامسته کېدو 15 کلیزی په جشن کې د قدس په لور په پراخه کچه درځو شعار ویلو. په مراسمو کې اسلامي بیرغونه او اسلامي جمهوریت بیرغ هم لیدل کېده. حماس اعلان وکړ چې د عربي او اسلامي هیوادونو د بیرغ نصبول د دې لپاره دی چې الاقصی جماعت باید د ټولو اسلامي هیوادونو په ځانګړې توګه د فلسطین ملت مهم قطب نما او تل لومړیتوب ولري. په دې دستورو کې د حماس مهمو غړیو، بیلابیلو فلسطیني ډلو او د دوی پوځي برخو او د فلسطین د ولسي جرګې استازو ګډون کړی و. په دغه مراسمو کې د حماس غورځنګ مشرانو او قومندانانو د نیواکګرۍ تر پایه رسیدو، د مقاومت پر دوام او د فلسطین پر بشپړې خپلواکۍ ټینګار وکړ. په غزې تړانګه کې د حماس غورځنګ قومندان یحیی السنوار په خبرو کې ټینګار وکړ، حماس سیونستی نیواکرو ته د اسیرانو تبادله هوکړې بشپړولو لپاره ټاکلې وخت ورکوي او د سیونستانو له لوري د وخت ضایع کولو دوام په صورت کې دا غورځنګ به د سیونستی پوځي اسیرانو دوسیه د تل لپاره وتړي او د اسیرانو د خوشي کولو لپاره به بل لاره په مخ کې ونیسي. السنوار هغه د غزې په تړنګ کې له فلسطیني خلکو څخه چې د دې سیمې ظالمانه کلابندۍ د غزې خلکو اراده له منځه نه ده وړې او د سیهونستانو یرغلونو او جګړو د غزې خلکو پر فولادي ارادې کوم بدلون نه دی کړی ستاینه وکړه. السنوار د الاقصی جماعت او د فلسطین دفاع لپاره د بشپړ چمتووالي پر اړتیا او د فلسطین څخه د نیواکرۍ پای ته رسولو لپاره د مقاومت ډلو او اسلامي امت پر بشپړ چمتووالي ټینګار وکړ.
ایزنو تیره اونۍ عراقي وګړو په دې هیواد کې داعش ماتې له پنځمې کلیزې لمانځنه وکړه او د عراق په بیلابیلو برخو کې د ترهګرۍ ډلې له پټو عناصرو سره په مبارزې ټینګار وشو. داعش ترهګرۍ ډلې په 2014 میلادي کال کې په عراق په برید سره د دې هیواد دریمه برخه ونیوله چې د دوی د سختو تاوتریخوالو له امله د دې هیواد ډېر وګړي کډوال شول او د عراق لپاره ستر انساني ناورین رامنځته شو. یو نصر هغه ورځ ده چې داعش په عراق کې لمنځه لاړ. د عراق لومړی وزیر محمد شیاس رانی په د هیواد کې د شماتې پنځمې کلیزې په تړاو په یو پیغام کې د مرجعیت پر رول ټینګار وکړ او ویل چې مونږه د عراق حکیمانه عالی مرجعیت څخه چې په خپل فتوی سره عراقي باغیرته کسان جګړې ته ولیږل ستاینه کوو. د شد شعبي سازمان مشر رافع علي فیاض هم د داعش له یرغل څخه د عراق ازادۍ پنځمې کلیزې په جشن کې ویل چې په ترهګرۍ بریا د شهیدانو په هڅو او زیار سره ترلاسه شوه چې د بریا شهیدان شهید حاج قاسم سلیمانی او شهید قماندان ابو مهدی المهندس د دوی په لومړی سر کې دي. عراق د شهیدانو په وینو سره آزاد شو. همدې کار د عراقیانو ترمنځ هر ډول تفرقه له منځه یووړه. د ټینګار وګړ مونږه ټول له عراق څخه په دفاع کې شهید قاسم سلیمانی او ابو مهدی المهندس او د دوی په څیر به د جګړې ډګر ته ورځو. الفیاض په عراق باندې د پردیو هر ډول واکمنې سره د مخالفت ترڅنګ ټینګار وکړ چې په داعش په بریا کې د عراق ملت ټولو برخو رول درلودو او دا ستره لاسته راوړنه په دې شرایطو کې چې زموږ دښمنان په پټه د خپلو ناوړه موخو په لټه کې دي باید وساتل شي. په عراق کې د داعش لاماتې پنځه کاله وروسته د دې ډلې لپاره د تکفیري تفکر ګواښ اوس هم موجود دی. اړینه ده عراقیان د دې ډول ناورین له تکرار د مخنیوي لپاره ځنو ټکو ته پام وکړي. د داعش لاماتې پنځه کاله وروسته اوس شونی ده عراقیان له ځانه وپوښتي ولې په نړۍ کې د امریکا تر ټولو ستر سفارت په دې هیواد کې جوړ شوی دی. سپینه ماڼۍ همدارنګه عراق ته د نیول شوي هیواد په توګه ګوري او تر څو چې په دې هیواد کې د امریکا پوځ شتون پای ته ونه رسیږي دی و آرام عراق تمه نشي درلودلی. د عراق خوري د ازادۍ حماسه په نجف اشرف کې د شیا عالی مرجعیت کفایي دفاع له فتوا وروسته پیل شوه. د دې تاریخي فتوا وروسته و چې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره ولسی رضاکاره سازمان هشتو شعبي رامنځته شو چې له امله یې تکفیریانو او د دوی سیمه ییزو او نړیوالو ملاتړو ته سخت زیانونه او تاوانونه ورسېدل. نن هم چې عراق د امریکا او د دوی د لاسپوسو له لاسوهنو تر اغېز لاندې له ډېرو ګواښونو سره مخامخ ده. دا ستنه کولی شي دا هیواد له راتلونکو ګواښونو وساتي.
زدمنو اوریدونکو، اردن په تیره اونۍ کې د دې هېواد اقتصادي ناورین په اړه د پراخو لاریونونو شاهد و. اردني لاریون کوونکو واټونو ته په وتلو د سوونګو د لوړو بیو په اړه اعتراض وکړ. د دولت اقتصادي سیاستونو وښودله د وروستي ورځو یو مهم اعتصاب د سوندو توکو لوړو بیو په اړه د عمومي تګ راتګ او د موټر چلوونکو اعتصاب و. په اردن کې په 2022 میلادي کال کې د ګازو بیا ل اته ځلې پرله پسې لوړوالی وروسته 45% لوړه شوې ده. دا موضوع په اردن کې د عمومي تګ راتګ موټر چلوونکو او د دې هیواد په نورو ښارونو کې د اعتصاب لامل شوه. د اعتصاب کوونکو اصلي غوښتنه د سوانګو په ځانګړې توګه د پټرولو او ډیزلو د بیو ټیټوالی ده چې د عمومي تګ راتګ بسونو او د ټکسي پورې تړلی دي. د اردن دولت د اعتصابونو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه، خو دا اعتصابونه د ایرو لاندې اور بللی شو چې یو ځلې بیا روښانه او د اردن په ځینو جنوبي ښارونو کې د ولسي لاریونونو لامل شو. د اردن په سویل کې د سواندو توکو په تړاو د اعتراضونو ډیروالي له امله د دې هیواد عمومي امنیت سازمان د پولیسو د یوه لوړپورې افسر له وژل کېدو خبر ورکړ. د پولیسو د افسر د معان په جنوبی ولایت او د الحسینیه په سیمه کې د لاریونونو مدیریت پر مهال په سر د مرمۍ لګېدو له امله ووژل شو. د امنیت عمومي سازمان په خپل راپور کې اعلان وکړ چې د دې پولیس افسر سربیره ځینې نور کسان هم په هغه جریان کې چې اردنی چارواکي غیر قانوني ورانۍ یادوي ټپي شوي دي. اعتراض کوونکو د اردن پادشاه کورنۍ په وړاندې شعارونه ورکول او د ملک عبدالله د بادشاهۍ نسکورېدو غوښتنه یې کوله. ځینو خبری سرچینو د عیني شاهدانو له خولې خبر ورکړ چې د اردن دولت د اعتراضونو د له منځه وړلو لپاره زرهي ټانکونه واټونو ته ایستلي دي. په اردن کې د امریکا سفارت اعلان وکړ چې په اردن کې حاضره امریکایي کارکوونکي او وګړي الکرک، التوفیله، معان او العقبه ولایتونو ته له سفره ډډه وکړي.
ایزانو د دې اونۍ پروګرام وخت همدلته پای ته رسي. parstudio.com/pi زموږ د انټرنیټي سایټ درک ته تر بل پروګرام او همداسې یوې بلې ورځې تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو.
شاد او آباد اوسئ.